السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستنګزایم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې په دویم نیمه کې 219 پروګرامونه دي خو لمړی نیمه راپورونه او خبرونه ته ځانګړې ده لمړی راپور ده چې د افغانستان دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش د رادیو خبرونو مخه نیولې د هموري چې افغان حکومت وی سکل کورنی اوید د تیرو دیار لسکلونو په پرتله تر ټولو لوړی اندازې ته رسیدلې دي دا هرڅ او نور زیات مهم مطالب له خبرونو وروسته د افغانستان خبرونه قسیم سولمل دراوروي
سر کې د مهم خبرونو سرخطونه د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې افغان ځواکونو د سنگین په جګړه کې ډېر پرمختګ نه دی کړی د ننګرهار د روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تېرې شپې زلزلې له امله ټولستانه ټپیان شوي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی د کرکټ په 500 سیالۍ کې لسم مقام خپل کړی د هم پوره خبرونه په ولسی جرګه کې د هلمند ځینې استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزاتو د نه درلودو له امله نه دي توانېدلي په سنګین ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ وکړي د ولسی جرګې غړي عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یوازې د امنیت قمندانۍ ودانۍ له وسلوالو طالبان نیولې ده او پاتې سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي
دغه پرمختګ سوي دي چې هغه قمندانۍ د ولسوالۍ تعمیر چې قمندانۍ تعمیر چې هغه د حکومت په لاس کې دي او څه تلفات هم طالبان ته په غوايي بریدونه کوي اوشتي و نور جنگ هغه کمی دامن لري او سیمه د طالب په لاس کې ده
خود د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په ازادي رډو ټول چې هلمند ته مخکې هم کومندو ځواکونه استولي وو اوس هم یو سترک ملاتي قطر د غولایت په لار دی د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش د رادیو خبرونه بند کړې دي دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن له ازادي رډو سره خبرو کې دا ونویل چې دغه رادیو له کومه ځای خبرونه کولې خو په خبره دا رادیو نور په ننګرهار کې فعالیت نه کوي
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدو یو مشکل دی خو د افغانستان د دفاع وزارت وسوال پوس په جریان کې د رادیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې رادیو فعالیت موږ بند کړې دي هغه نور فعالیت نشي کولای
د غیرادیو د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ګډون په زینو سیمو کې د ورځې 90 دقیقې خبرونه درلودې او افغانان به سختري زیات را بلل له طبي پیش سر د مبارزه اداره وایي چې تر اوسه د تېرې شپې د زلزلې له امله په افغانستان کې د اوښتو ځاني او مالي زیانونو شمیر ورته معلوم نه دی او هڅې کوي څو دا معلومات ترلاسه کړي په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن له طبي پیش سر د مبارزه د عالي کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د تېرې شپې زلزلې په افغانستان کې زیات ځاني زیانونه نه دي اړولي
خوشبختانه کی در زلزله کی صورت گرفته
دیوی خوشبختانه د زلزله لامل د زخمیانو شمیر کم دی او ټپونه هم ست دی خدا هم ایجابوی چی باید ورته رسیدگی وسی
ما بازم ایجاب رسیدگی ر میکنم
اخو د ننګرهار د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میاخیل ازادي رډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د تېرې شپې زلزلې له امله د یوې میرمنې په ګډون 2 سطحي ټپیان شوي دي د شپږ شریعت 3 ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولرڅوه او تکانونه یې په کابل او دغه راز په پاکستان او هند کې هم احساس ول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متواني د کرکټ د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې لسم مقام خپل کړی د پریکړه د کرکټ نړیوالې شورا په وروستۍ درجه بندۍ کې کړې ده افغانستان له دې وړاندې په 500 سیالیو کې 2 مقام درلود په ODI یا 500 سیالیو کې آسترالیا لومړی او ویسټ انډیز نهم ځای لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 100 سیالیو کې هم لسم مقام لري دا مقام روس لاغي افغانستان ته ورکړل سو چې پروند د کرکټ ملي لوبډلې په یو رسنۍ سیالۍ کې د زیمبابوي ملي ټیم ته د نه څلوېشتو منډو په توپیر ماته ورکړه دا تر دې دمه کورنی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار فریبا ظاهر باندې کوي
د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره سو 5000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو تمه ده چې د پارلمان 290 څوکیو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 18مه ترسره شي ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظر تیر شي د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تلغه کسان لاله استلیچی دوی ته وفادار نشکارېتل د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شار رمادي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویاندویان وایي چې د رمادي شار زیاتې سیمې له وسلوالو پاک شوي دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او انتحاري او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ وروسوي دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون جمعه دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل سوه. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکې میاشت په ژنیو کې د سوریې د سولې خبرې پیل سي، د دغه مشر وژل کېدل او د هغه د ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواکي ډلې لندنه په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریه پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. چینایي چارواکو یوې فرانسوي خبریالې ته وروسته له هغه له خپله هېواده د وتلو خبرداری ورکړ چې هغې په چین کې د اویغور مسلمانانو په وړاندې پر چلند انتقاد وکړ. دغې خبریالې ته چې په یوه چینایي اونیزه کې کار کوي د خپل دفتر لخوا ویل سوي چې د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې باید له هغه هېواده ووځي. اورسلا ګوتیر په پیکینګ کې د دغې اونیزې خبریاله ده او لویدیځو خبري رسنیو ته یې ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت له دې غوښتي چې دغه پور لری او بخښنه وغوړي. د دې پر راپور کې راغلی و چې چین د پاریس برید د اویغور خلکو د ځپلو لپاره توجیه کوي. له همدې کبله هغه د پیکینګ لخوا غندل سوی او د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو له لارې له سختې مقابلې سره مخامخ سو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تاسف سره د ګوتیر ویزه تمدید نه سوه. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې فرانسه غواړي تکرار کړي چې د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خبریالانو کاري وړتیا څومره اهمیت ورته لري. دغه چینایي اونیزه وایي د ګوتیر له دندې لري کېدل په داسې وخت کې چې فرانسه او چین په خپلو کې د اقتصادي، کلتوري او ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو هڅې کوي یوه لویه پیښه ده. او واشنگتن پوسټ لیکلی د دوی یو خبریال جیسن رضایان ته چې له څه باندې 1500 ورځو راهیسې په ایران کې بندي دی د کرسمس اختر په ماښام اجازه ورکړل شوه چې له خپلې کورنۍ سره ماښامنۍ وخوري. د واشنگتن پوسټ ایډیټر مارتین بارون پرون ویلي چې خوښ دی د دوی همکار جیسن ته اجازه ورکړل شوې چې له خپلې مور او میرمنې سره وخت تیر کړي. په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا د جیسن د 1522 ورځنۍ بند په موده کې یوه استثنایي ورځ وه. نه دېرش کلن رضایان چې ایراني ولس امریکایی دی در روان کال پسر که دیوی محکمه پترس که چی دو ترلو دروازو ترشاوست و پا جاسوسوی تورنسو. دی ایران قضایی قوی پا نوامبر که ویلی چی رضایان دیوی نامعلومی مدیه لپاره پا بند که دی. دی دو کورانه یا دفتر پا تکرار سر دا اغی پاوران دی تورو نرد کردی او دو خوشی که دو غوشتنه کرده. دی خبرونو پای.
دی خبرونو پا ازادی رو تکای ارگوی پانه که هم اوریدلی او کتلشه. وخت په افغانستان کې 2:03 دی. رازو د خبرونې د مطالبه معرفي ته د افغانستان دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش د رادیوي خبرونو مخه نیولې ده.
رادیو چې فعال و تاسو به خبر وی چې رادیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولای.
د هماره چې افغان حکومت وی سکال کورنی اوید د تیرو دیارلو سکلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د مالی وزیر دغه اوایدو اندازه دا وایي.
همکارای ما توانست که در حدود 120.75 میلیارد افغانی جمع‌آوری بکنه.
دا هماره چې په کندوز کې خلک له مخابراتي ستونزو شکایت کوي. فرشته جلالزی هم په سمنګانو کې د یوې ښځې په ژوند ریپورت جوړ کړی چې د خپل کلي د نورو ښځو لپاره د کار زمینه برابر کړې ده. خو دا چې څه ډول په ریپورت کې به واورې، د پروګرام په دویمه نیمه کې لومړی حقیقت څه دی، اونیز پروګرام او بیا تاندې څانګې د ځوانانو لپاره پروګرام، مه هېروئ. راځو لمړی راپورت ته. افغانستان دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش د راډیوي خبرونو مخه نیولې او د ډلې ته سخته ماته ورکړې ده. دغه وزارت چارواکي لا هم د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د داعش پر ضد د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات روان دي او هیله ښیي چې عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې د داعش د جګړې تاکتیک له طالبانو سره توپیر لري او له پښو غورځولي وخت ته اړتیا لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
معلومه نه ده چې په ننګرهار کې د داعش راډیوي خپرونې له کومه ځایه کنټرولې دي، خو دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د خلافت غږ په نوم راډیوي خپرونې بندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم روښانه نه کړه چې د داعش د راډیو سټیشن چیرته وو، خو ټینګار وکړ چې دوی ته د دغه راډیوي خپرونو بندول مهم وو. ښاغلی وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په ننګرهار کې یو ګواښ دی، خو ډاډ ورکړ چې د دغه ډلې په وړاندې پیل شوي عملیات به ډیر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدوو، یو مشکل دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت وسلوال پوس په جریان کې دی. ان شاء الله ډیر خنه تایج به په نږدې ورځو کې وګوري. رادیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې رادیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولای، څوک نشي اوریدلی. وسلوال پوس څومره چې په لاس کې دی او توان کې دی، د هغوی په ضد باندې هلته عملیات کوي. ان شاء الله ډیر ښه نتایج به په نږدې وخت ورځو کې ټول خلکو ته څرګند شي.
له دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن د داعش د راډیو سټیشن له ډیورنډ کرښې هاخوا په یوه لارې موټر کې ځای پر ځای شوی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو میاشتو کې د ننګرهار په سپین غر، حصارک، شیرزاد، خوږیانو، په چیراګام، کوټ او چین ولسوالیو کې د داعش 400 وسلوال وژلې دي. بل ورته طالبانو په یو خبرپاڼه کې ویلي چې داعش د سیمه د استخباراتو یوه ډله ده او دوی له منځه وړلو ته ژمن دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه خبرې هم بې اساسه بللې چې ویلي وو د داعش د ځپلو لپاره یې له طالبانو سره اړیکه نیولې ده. طالبانو ویلي چې د داعش پدیده افغانانو ته د منلو نه ده او د دوی ملګري د دغه پروژې له منځه وړلو ته چې اوس د یو ولایت په یوه څنډه کې فعال دي کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش او طالبانو ترمنځ مخالفت او جګړې تایید کړي، خو زیاته کړه چې د دغو ډلو ترمنځ جګړې د ولس په زیان دي. بل لورته د امنیتي چارو کتونکي وایي چې داعش او طالبان تر خپل منځ سیاسي او مذهبي مخالفتونه لري او پاکستان هم هڅه کوي چې د طالبانو په وسیله داعش له پښو وغورځوي. دا چې پاکستان ولې د داعش ځپل غواړي، د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي په اړه وایي
داعش هغه خلکو ته غیره خلاصه کړې ده چې کوم د طالبان دي، مګر طالبان څخه خپه دي او دوی ډېر پیسې لري. نو دا طالبان ته خود یو نو چیلنج دی. زه فکر کوم چې دغه جنگ د طالبانو یا دغه د داعش پر وړاندې د دوی مبارزه د طالبانو خپل موقف تر یو حده پورې زه فکر کوم نه دی. زه فکر کوم پاکستان هم په دې کې یو څه رول لري. تاسو وګورئ داعش یوازې یو د هغه ډېرو محدودو ګروپونو څخه دی چې هغه وایي چې جنگ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم باید وشي.
په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو موضوع له ډېره وخته یادېږي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازو له دې وړاندې انتقاد کړی چې د دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیات جدي نه دي. اوس به معلومه شي چې رښتیا هم په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات په نږدې ورځو کې نتیجه ورکوي او که بیا به هم دغه ډله پر عامو خلکو خپلو ظلمونو ته دوام ورکوي.
بله، په ریپورت کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش د راډیوي فعالیتونو مخه نیولې او د دغې ډلې د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه کلک هوډ لري او خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. همدا شیبه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی. شینواری صاحب سلامونه تاسو ته. ریپورت خو مو په ګډه سره واورید، څه فکر کوئ هلته نظریات څنګه دي چې د داعش راډیو به په ننګرهار کې وي او مخه څنګه نیول شوې ده؟
ډېره زیاته مننه سنجس، داعش د ایف ایم راډیو په اړه به زه دومره ووایم چې هغه معلومات موږ ته رارسېدلي دي. ولایتي ادارې یا امنیتي ځواکونو تخنیکي عملیات کړي دي، یعنی فزیکي عملیات په تر اوسه پورې رسنۍ ته څه نه دي ویل شوي. ځکه دغه دوه شپې چې کله د داعش د خپرونو وخت را رسېده په هماغه فریکونسي باندې به چې د هغوی خپرونې پیلېدلې په همدې فریکونسي باندې نور نشرات د دې ځنه شوي دي، یعنی د هغوی په ساقو باندې دلته نور نوي نشرات شوي او د هغوی مخه نیول شوې ده. ولې دغه مسله لا روښانه نه ده چې دغه راډیو دي تثبیت کړې ده له منځه یې وړې ده، کله دغه معلومات نرسنی سره سرکشی او نه په دیار اوته پوری نشا ثویل دي
یو څه چې
د دوی د فریکونسي مخه نیول شوی
بل یو څه چې اوس تازه راغلی دی دا په دې معنی چې زینی خلق داسې وای چې مثلا په د دایش رادیو خو کم فعالیتونه هم درلودل، مثلا په ورځ کې 2 ساعته او 3 ساعته داسې فعالیت به کو ډیر وخت بنول دوی، اوس هغه کوم فریکوئنسی چې دوی پر ځای راغلی دا هغه هم زینی وخت اوریدل کیږي او زینی وخت برته د دایش رادیو اوریدل کیږي، داسې مسله څنګه ده؟ یعنی دواړه په یو فریکوئنسی کې کار کوي، دا مسله څنګه؟
نه یوازې دا غوی خو وخت مشخص، یوازې د ماخان په طریقه به 2 ساعت کله 2 نیم ساعت ډیریکټر 3 ساعت پر ویډیو خبرونه کوي. اوس هم هغه فریکوئنسی دغه شبکې د تاسو سره خبرې کوم، هیڅ نشرات کې نشته، نه دی غایسته نه دا غیغه لسته. کله چې د هغه نشرات وخت به اکثر تر 13 شپې پورې نو دته به دوی نور نیو نشرات چې هغه باندې بسندرې غږیږي چې بلې یانور دا موزیخ وو او دا هغه د نشرات مخه نیولې و. نو دا که دوی چې تازه دي فکر چې دا غوي دفتر تثبیت کړی او منډه وي یا جدا مسلې او تر اوسه پر دغه شکار نه دی شوی، یوازې دا غوي د سکو مخ نه ورشي وي، دا غوي پر شرایط باندې دوی تازه سپی شروع کړی دي.
مننه فقط لنډه توګه باندې راته وي څه تاثیرات کړي او د ځوان قشر په مینس کې د دغه رادیو فعالیتونه او څومره فعالیتونه مثلا اغیزناک تمام شي او کدار لنډه ټکو کې وي
او څنګه چې د تاثیرات په ذکر دي ته همغه شیبه په ننګرهار کې یو لوی غونډه چې هغه د ختیځ ولایتونو د قومي شوراګان او مشران او د ولسی جرګې او ولسی شورا وکیلان هم پکې وو. دوی ټول د غنن چې کومه غونډه او په دغه کې هم یادونه وشوله دغه دایښ د فلم ریو منفي تاثیرات او وجه همغه وچنن په دې لوی غونډه کې یادونه وشوله چې د خلکو ذهنیتونه تاثیر لاجر او یو منفی تبلیغات وکړو، خلک دې فکر کوي چې جلال آباد لکه چې د دایښ سره ده، خلک په ویر کې او په ډاډه باندې په خار کې نشو ګرځیدلی.
بله ډیره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي روډ خبریال شاه محمود شینواری چې د دایشت راډیو فعالیتونو د بندیدو او همدارس په خلکو کې د هغې د منفي اغیزو په اړه باندې تازه معلومات موږ ته راکړل. دا وخت په افغانستان کې 2:01 دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
افغان حکومت وایي سکال کورنی اواید د تیرو دیارلسو کلونو په پرتله د ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د مالی وزیر کلیل حکیمی د شنبې پر ورځ رسنیو ته وویل چې د دیارلسو څلور نویم لمریز کال دا اواید څه باندې 160 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی چې د تیر کال په پرتله 1% زیاتوالی ښیي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا اوس هم د اندازه د حالاتو مطابق نه ګڼي او وایي چې د په ګمرکونو او نورو ادارو کې د فساد له امله لا هم میلیاردونه افغانۍ ورکیږي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا وایدو د راټولولو په برخه کې لټاکل شوی هدف څخه هم دوی زیات اندازه واید راټول کړي چې په تیرو 14 کلونو کې بي ساري دي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د شنبې پر ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې افغان حکومت تاسې کال د 114 میلیارد افغانۍ د کورنی وایدو د راټولېدو هدف ټاکل شوی وو، خو دوی له دې اټکلات څخه باندې 1% مخکې تللی دي.
همکارای ما د داخله وزارت و ادارات دولتي دیګه
د وایي په وزارت او نورو دولتي ادارو کې زموږ همکاران وټوانی چې سکال 116.5 میلیارد افغانۍ جمع کړي، چې په ډاټ سره ویلی شو چې په تیرو 14 کلونو کې کله هم په دومره اندازه پیسې نه دي جمع شوي. نوموړی وایي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره دې هدف ته د رسیدو ژمنه کړې وه او اوس یې له رسیدو سره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیونه ډالر انعامي رقم هم ترلاسه کړی دی. د مالیې وزارت په تیرو کلونو کې د مالیو نه ورکوونکو څخه مالیه راټولول، په ګمرکونو کې تغیرات، په وخت کرنیزې تعرفې، د تیلو ګازو مخابراتي خدماتو او په ځینو نورو شیانو د محصولاتو لوړول دا وایدو د ډیریدو اساسي دلایل ګڼي. له دې وړاندې د کورنیو اوایدو لوړ اندازه په 1992 کال کې 109 میلیارد افغانۍ ترلاسه شوی وه او دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه لا هم ډیر اندېښنې شته. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې له 116.5 میلیارد دغو افغانیو څخه څه باندې 55 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او پاتې له وزارتونو، مصرفیتونو او د اوایدو له مرکزي ریاستونو ترلاسه شوی دي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا دې اندازې ته د یو مناسب هدف په نظر نه ګوري. وایي چې د افغانستان کورنی عواید باید تر 200 میلیارد افغانیو پورې ورسیږي. له دغو کارپوهانو یې عبدالله وحیدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په ګمرکونو او ادارو کې مالی فساد د ډیرو عوایدو د راټولېدو مخه نیولې ده.
په داسې هیوادونو کې چې داخلي تولیدات یې کم وي او واردات یې زیات وي، په غیر مالکو کې په مجموع کې داخلي عواید هم ورسره زیاتېږي، ځکه دوی د ټیکس په مالیاتو په لوړولو سره کوایسي چې داخلي عوایدو ته زیات وده ورکړي او تشویق کړي. نو په دې اساس د افغانستان داخلي عواید باید تقریبا تر حدود 100 میلیارد افغانۍ پورې وای.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د عوایدو له لوړېدو سره خلکو ته خدمات هم لوړ کړي تر څو خلک د خپلو مالیو په ګټو او مصرف پوه شي. د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له کورنیو عوایدو ملي بودیجه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې تر اوسه د هغې لوړ اندازه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته وایست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ویب پاڼه کې هم اوریدلای او کتلای شئ. پته ده ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو البته د ماخام تر وو پورې پر 15 اف ام او 1290 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. ترابه شو د کندوز د خلکو مخابراتي ستونزو ته په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې له خوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولې. لکه بلې په انټرنیټي خدماتو کې هم ستونزه پیدا شوې ده. د کندوز خلکو د محل په دی ولایت کې د شپې له خوا هیڅوک مخابراتي سیستم او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسي نه لري. په دې اړه اجملاریان ریپورت جوړ کړی.
په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولای دی. د کندوز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې په مخابراتي شبکو کې ستونزه پیدا شوې او دغه شبکې د ماښام له 5 بجو تر سهاره پورې غیر فعاله وي. دوی همدار زیاتوي چې په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې امنیتي ستونزې نه دي هوارې شوې او اوس تر څنګ د مخابراتو سیستم همدارنګه د انټرنیټ خدمات د شپې لخوا غیر فعال کیږي او خلک ورته لاسرسي نه لري. د کندوز ولایت اوسیدونکو وای چې باید ډیر ژر دغه ستونزه هوار شي.
دا ټلیفون نه وس خراب دی، اس کار نه کوي. وخت به سوي دا ټلیفون نه وس کار به وکړي. ډیر مشکلات به ډیر ستونزې به موږ حل کړل. یو مریضي به پیدا سي، یو ضرور کار به پیدا سي، موږ به زره د زنګ به مو اخی یو خواته خپل ستونزه به حل کړل. اوس دا ټلیفون نه سي خراب سوي دی، موږ ډیر ځا ستونزې سره مخامخ استو. اوس امنیت هم خراب ده کی یو خبرې نه یو چیرته زنګ وکړي نه چا والا خپل سنیا موټر راغفتلای سو.
دا یو هفته کې شبکې د ټلیفون سده ټوله خراب دي، هیڅ کار نه ورکوي. ماخام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکار پاتې کې کار نه ورکوي او دا ټلیفون او انټرنیټ اوسه د شپې له خانه کوم مشکل به پیدا سو، کوم ستونزه به پیدا سو. د فتن د انټرنیټ له طریقه او د ټلیفون له طریقه به حل کېدله.
په همدې حال کې د کندوز د امنی قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافی ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شان اتصالات MTN افغان بسیم مخابراتي شبکو ته د وسلوالو طالبانو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. صافی زیاتوي چې دا محل اړوند امنیتي ارګانونه په دیاړه په کار بوخدي او ډیر ژر به دغه ستونزې ته د حل لار ومندي.
د پلان د خو مونږ پلان لرو. تاسو به تر معلومه ده چې یو تعداد ساحو کې چې پاید ځای موقعیتونه کې دشمن دی هغه د پاره مثلا بعض خبرې وختارونه ورکړي. من غواړو چې هغه محلونو کې چې پایې دي د هغو امنیت تامین کړو او د کندوز خلکو د دې ناحیې نه اطمینان ولري. موږ پلانونه جوړ کړي دي د کندوز د خلکو هغه مخابراتي سیستم فعال.
اما تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت به دغه ستونزه په دې ولایت کې هواره شي، خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس په هم راشو یو ریپورت چې زموږ همکار فرشتي جلالزی جوړ کړی دی. په سمنګان کې د موجی ګل په نوم یوې خزې چې زیات وخت یې په خپل هم په فقر او بدبختۍ کې تیر کړی، ځان او د خپل کلی خزو ته د کار کولو یو ډیره په زړه پورې زمينه برابره کړې ده. خو څه ډول کار په دړه د نورو جزئیاتو لپاره د ریپورت وکشه. البته فرشتي
د سمنګان اوسیدونکو موجی ګل چې د کلی خلک یې د خاله موجی په نوم پیژنې وای 55 کلنه ده او د خاوند تر مړینې وروسته یې د حلالي روزي د ګټلو او د خپلو ماشومانو د ساتلو بل لاره نه درلوده. نو د خپلې پلرګنۍ په مرسته یې د ګلدوزي یو ماشین واخیست او نږدې 3 لسیزې کېږي چې د ګلدوزي پر عوایدو ژمند کوي.
دا وای هغه وخت مال خپل ورور 5000 افغانۍ پور کړی او د ګلدوزی ماشين می واخیست. له هغه راهیسه ګلدوزی کوم او کارونه خرڅوم. هغه وخت خلکو ګلدوزی غاړي ډیره خوشاله او زنانه کالی به می هم جوړول. دکانونو ته مړل او په دې ډول می ژوند کوم. مقصد په وځای نه يم کښنستی او هر ورځ می یو کار نه یو کار کړی دی. خاله موجی یا موجګل اوس یو کوچنی ټولنه لري چې نور شوزو ته ګلدوزی ورزده کوي او لاسي کارونه په مارکیټ کې خرڅوي. د سحر ګروپ په نوم د ټولنې اوس ډیرو شوزو ته د کار او د حلال عاید د موندلو یو زمينه برابره کړې ده. خاله موجی د ازادي رادیو خبريال ته وایي هسی خدای را بانی میره بانسو یو محل می شل شد شاگردانی وی شپش میشتی می کار رو بانی وکر او بیا هوگوی خپل کار نو پایل کرد اون دست سوک سوکا می ده شاگردان و شمیر بیخی زیاد سو درسول و زیاد شاگردانی می تروس رو زلی دیم چه هر ایوه وزدان تا کرخانه لری او آید لری مال دیلاری خپل و کچنیان و ساتل شونزوی و تولار بوهندونو نای ختم کرد اوز غوارم چه نور و شزو تا هم خدمت وکرم او ده جوان دالار و رو شایم. د موجی ګولز د کوون کې وای چې دوی په میاشت کې د 1500 ترمنځ افغاني ګټل شي او د سمنګان په مارکیټ کې د لاسي کارونو خریداران د ډیرو دوه په حال کې دي. دوی یوازې سمنګان نه بلکې د شاوخوا نورو سیمو دوکاندارانو ته هم مواد رسوي. موږ یوازې د قوس په میاشت کې شپږ فرمایشونه درلودل چې څلور یې بشپړ شوي او دوه یې لا پاتې دي. زموږ لپاره کار دومره ډېر دی چې په اسانۍ نشو ورته رسېدلی. موږ نورو ولایتونو ته هم مواد استو. مثلا د پلخمرۍ په پښتون مارکیټ کې دوکاندارانو ډېر زیات بالښتونه راڅخه غوښتي چې موږ یې په بشپړولو لګیا یو. د بادغیس یو دوکاندار وایي خاله موجی ډیر شکار کوي او د سمنګان هیڅ ناوی نسته چې د دې له ګلدوزی پرته واده شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ازادي راډیو خبرونه په 2016 منځنۍ څپه په ټول افغانستان او اف ام 3015 باندې په لوی خارونو کې اوریدل شي. همدارس د تازه خبرونو د لیدلو لپاره ازادي راډیو 40 ساعت تاسو په خدمت کې. البته د فیسبوک لاري facebook.com/azadiradio لیکي د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې خلاص شي او تازه خبرونه او مطالب چې شیبه په شیبه په دغه ویب فیسبوک باندې کې لویږي تاسو کولای شئ چې وي ګوري. همدارس د هغه ریپورتونو او ویډیوګانو لینکونه هم دلته ترلاسه کولای شي چې د ازادي رډیو په ویب پاڼه کې ازادي رډیو ټکی اور کې خبريږي. اوس به هم ورشو د کابل مطبوعاتو ته کتنه. دغه کتنه اسدالله الدین کړی او د مطبوعاتو مهم مطالب څه دي ورته غوږ بشو.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د هند صدر اعظم د سفر غټو او دغه سفر پر مهال شو وجمنه ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل او روس ته بیا پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت زیری لزان سره درلودل. په سر مقاله کې راغلي چې له کابل روس ته پاکستان ته د مودي زیرکانه سفر به د افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د خوالی لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خوالی په مستقیمه توګه پر افغانستان اغیز لري او د اړیکو خړپړوالی افغانستان متاثره کوي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ته د هند صدر اعظم سفر په نیک فال نیولی او داسې هیله کیږي چې د دغو هیوادونو اړیکې به په سیمه کې د امنیت او ثبات لامل شي. انیس دولتي ورسپانې د هند صدر اعظم د خبرې راخستې چې ویلي دي له زماني او مکاني محدودیت پرته باید له افغانستان سره مرستې وشي. په سر مقاله کې راغلي چې د هند له خوا د ملي شورا جوړه شوې نوې ودانۍ هم په سیمه کې بې ساري او د اوسنۍ شورا په پرتله د ځای له امله 15 برابره ظرفیت لري. په سر مقاله کې راغلي چې د هند صدر اعظم د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د هند ملګرتیا ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د هند صدر اعظم ثابت کړ چې له افغانستان سره په دوستۍ کې له چا ویره نه لري. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ملګرتیا له تاریخي پلوه د پاکستان په پرتله اوږده ملګرتیا ده، خو د دغې ملګرتیا په اړه تل اسلام آباد اندېښنې درلودلې دي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف کېدونکي سفر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې راحیل شریف په خالي لاس کابل ته راځي او افغان حکومت هم له پاکستان سره اړیکې په دې مشروطې کړې چې هغه هیواد به له تروریزم سره اړیکې پرې کوي. په سرمقاله کې راغلي خلاره دا ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې پیل کړې توطیې پای ته ورسوي او له یو نوي دریځه له افغانستان سره د اړیکو بنسټ کېږدي. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هند صدر اعظم څخه د کابل تود هرکلی ډېرې معناوې لري. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د هند له ملګرتیا ښه ګټه واخلي او د قومونو او بېلابېل مذهبي ډلو ترمنځ یووالي لپاره د هند پر پله قدم کېږدي.
وخت په افغانستان کې پوره د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د قسیم سلمل په کوربتوب د حقیقت سره پروګرام مهیروي چې دا ځل یې د افغانستان د کرنې له وزیر اسدالله زمیر سره مرکه کړې او بیا به ورپسې د تاندې څانګې پروګرام د نورګل شفق په کوربتوب واوري.
په ولسی جرګې کې د هلمند ځینې استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزاتو د نه درلودو له امله نه دي توانېدلي په سنګین ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش راډیو خبرونې بندې کړې دي. د ننګرهار د روغتیا مسؤلینو ویلي په دغه ولایت کې د تیرې شپې زلزلې له امله د یوې مېرمنې په ګډون دولس تنه د شیشو د ماتېدو او منډو پر مهال سطحې ټپیان سوي دي. خو د چې دغه زلزلې په ټول هیواد کې څونه ځاني او مالي تاوان اړولی افغان چارواکي تر اوسه معلومات نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېد د کرکټ د 500 اورو سیالیو په درجه بندۍ کې لسم مقام خپل کړي. د ایران د کورونی چارو وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12000 کسانو چې 1200 مېرمنې د ځانونه کاندید کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې ووژل شو. او چینایي چارواکو یوې فرانسوي خبریالې ته وروسته له هغه له خپل هېواده د وتلو خبرداری ورکړ چې هغې په چین کې د اویغور مسلمانانو په وړاندې د پیکینګ پر چلند انتقاد وکړ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سکال د هیواد په کورنۍ عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وزیر اکلیل حکیمی نن په دیاړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوالې ټولنې سکال د کورنۍ عوایدو لپاره 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی وو، خو د مالی وزارت سکال د کورنۍ عوایدو څخه 120 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه راز نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د عوایدو د زیاتېدو له امله 15 میلیونه افغانۍ په تشویقي ډول مرسته کړی ده. تیر کال د هیواد کورنی عواید 99 میلیارد افغانۍ وو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هرات او سمنګان ولایتونو کې د سمټو د فابریکو جوړولو لړۍ د وطلبۍ ته وړاندې کړې ده. دغه وزارت ویان محیدین نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی علمي او تخنیکی څېړنې کوي چې په دغو دواړو ولایتونو کې د سمټو د تولید ظرفیت موجود دی او هم زمینه ورته برابره ده.
ګوري دا به د افغانستان د ساختماني سکتور په برخه کې یو ډیر مهمه اغیزه ولري. دغه دولت چې هم دې لپاره پرانستل شوی ده څو مختلف افغان څونه راځي خپل پروپوزلونه وړاندې کی د دوی د پروپوزلونو په اساس باندې به مشخص شي چې دوی په څه ظرفیت سره دا فابریکه جوړولای شي.
نو موري جاتوی چې د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه معلوماتي بسته هم شریکی کړي سو افغان او نړیوال شرکتونه په دغه دوه طلبي کې ونډه واخلي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي چې ترکش ایرلاین دوی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی سو له مخې یو شمیر افغاني غالۍ بهر هیوادونو ته صادرې کړي. د دغه ریاست مشر سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان سوداګرو د افغاني غالۍ په صادرولو او تولید کې 25% ښه والی راغلی. نوموړی وایي له دې وړاندې پاکستان افغاني غالۍ بهرنۍ هیوادونو ته په خپل نوم صادرولې چې اوس یې مخه نیول شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د ترکش ایرلاین د تفاهم لیک له مخې اوس افغان افغانی غلی امریکا او اروپا ته صادریږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغانۍ او 0 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 5 پوله، یو د درهم امارات 3 افغانۍ او 5.5 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 5.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې مشتمو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډېرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډېر غني او بډایه هیواد دی، فکر کوئ ولې لا هم افغانستان نه دی توانېدلی په خپل ځان اتکا وکړي یا خود کفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خنډونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح دید ووایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې ورباندې سرمایه ګذاري وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې وو د 13-15 کال کې شروع شو، خو تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلق د اوبو ته لاسرسي زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاری نه ده شوې. د باغونو میوچاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم پندې شان، نو چې کچیر وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه ده شوې، بلکې مون دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگانه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم مونږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالر خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیر بنا او سیستمو باندې سرمایه گذاري وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکنی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه و؟ څه مشکلات و چې دا پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټول ته معلوم دی څومره پیسې چې 13-14 کال یا 12-13 کال کې افغانستان ته راغلو، بیا دا دومره پیسې په دې آیتونه شرایط بیا بن راځي. بدبختانه دا وایم زما پرداشت دی یا خلک هم دا زمون ټول هم دې باندې اعتقاد هم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه و، او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دې کار کوي هغوی اولویت کې هم نه و. دوی موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونږ نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو، هغه پیسې چې و اخواتله و تیر است درې څلور کال کې یا 5 کال کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه مونږ دومره پرمختګ نه دی کړی، همدا چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا و میاشتې کېږي چې ټاکل شوی یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په دقل تاسو هغه اساس کښېښوی یا تاسو پیل کړل؟ کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامه دي. یو دا وایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامه دی ملي، د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو، د آبیاري بندو کې دی کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی، د اقتصادي لا نگانه مونږ ته موثر دي، نو دا برنامه سره راغلو. په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوی شو ورسیږو، یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو، دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیزه مونږ مطالعه وکړو چې که چیرې غواړو خودکفا شو د غنمو او وړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاری وکړو. تحقیقات کې، بذري تخمونو کې، سیلو، آسیاب، همداسې ټول بخشو باندې. په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې اول مسوده یې تکمیل شوې ده، نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې، د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دا هغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی، رهنمایي کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلې وه، هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه، یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدای سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه، خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي، یا زراعتي شرکتونه وي، یا بانکونه وي، هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مو شروع کړی دی چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی؟ مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړی و، 45 کاله پخوا ډېر مشهوره و. مونږ د بانک زراعتي انکشافي د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ډېر مشهور و. نو سا مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کړو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته دی، آیا دا تبدیله کړو بانک ته، یا سرنه ایجاد کړو، یا یو بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نور بانکونه یې درلود افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نشي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سړي چې دی، هغه سرمایه نیاز چې دی، هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو سي دي سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي، دا اقتصادي تمام شي، او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې ده خوشکوي چې کامیاب شي.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسي کولی د غنمو دور نه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کومه حده پرې دوام وکړي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په همدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړ، بدبختانه تېره دیارلس کاله کې داسې برنامې باندې کار نه وشو چې مونږ څنګه کوم کال کې څه کارونه وکړو، او کوم کال کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې مونږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زمونږ هغه نیاز هر کال مونږ د غنم او وړو کمبود سره مواجه یو. دیارلس کاله کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه مونږ خودکفا نه و. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم، یا خلکو، یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي، چې قزاقستان دی اول درجه کې، قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثر مملک دی چې یو نیم نور مملک هم کدي، خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چې غنم واردېږي زموږ تلاش څه دی؟ چې حکومت به هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کې را لکه زموږ سره مراعات وکړي، چې زمون خلک عام خلک لپاره دا قیمت را ټیچي. دویم کیفیت یې، اوس کوم غنم چې واردېږي اما یقین ښه کیفیت په ښه قیمت، دوه معیار مون کله چې هغوی سره خبرې کوو، قیمت او کیفیت. که قیمت یې مونږ ته ښه کړي او کیفیت ښه نه وي، مونږ ته ضرورت نشته. او که چیرې کیفیت یې ډېر ښه وي، قیمت یې مې بیا زمونږ خلک وس نه رسېږي. نو دواړه په نظر کې نیولې مونږ دا کار وسره د تفاهم تر، البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ خودکفایی ته راتلونکي 15 کاله کې رسېږو، د خپل هغه نیاز د خلکو چې هغه ضرورت دی، د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېره زیاته مننه کوم وزیر صاحب، چې موږ ته وخت راکړ. کومه تشکر.
تانگی د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې اداري فساد څخه د مخنیوي د ملي ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په افغانستان کې د فساد زرګونه قضیې ثبتېږي. تاسې کله له کومې داسې قضیې سره مخ شوي یئ؟
رشوت خوری د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې دا
یو ترافیک مولې د چا موټرونه رشوت
کانکور په پروسه کې ډیر فساد کوي.
څو ځله ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنی ګواکې دای له ما سره شریک ده.
افغان ځوانان په خپل هیواد کې له فساد سره څنګه مبارزه کولی شي همزولو، او کومې لارې چارې شته چې دوی د دې پدیدې پر ضد خپل غږ پورته کړي؟ په نننۍ تاندې څنګه کې بطری خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، رشوت یا بډی اخیستل، اختلاس، جال، واسطه بازی، اداري فساد، تقلب، له خپل صلاحیت ناوړه استفاده، دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړې نږدې هر ورځ یو څاوریدل کیږي. همزولو وایي چې په یو ټولنه کې فساد هله عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي، او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبوره شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لار خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې همې غوښتنې غیر قانوني وي، او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو ریپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی، او لا هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې مانی لري.
لیما ساحل ما د کابل پانتون ماسلا چې افغانستان جنگ زپل لري، او د فساد سره مخ دی، او په فساد کې ډیر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې. دا یو نفر وګوري بیخي غریب وسی، ماشم دومره نه یم، مګم خکور لري، موټر لري، ژوندګی هم ډیره جوړه. واضح معلومی کی چات منده رشوت اخلي چې دومره ډیر پیسې لري.
مینا د اقتصاد پانزای مسئله یم د کابل پانتون. مثلا کانکور په پروسه کې چې ډیر فساد کیږي، هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیابه کیږي، او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي شوکایګانې نیسي.
ناصر صدیقی زما اصل یم. فساد بعضی وختونه اوس سره مخامخ شوی. یو کیسه یې دغه وه چې یو ورځ مې د سړک په غاړه کې یو ترافیک مې ولیدې چې یو موټرونه یې رشوت اخیسته. اسناد جعلي یې و، یو وخت یې تېر شوی و، هغه نه پیسې واخیسته.
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم مني چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروق سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6، په 1989 کال کې 409، او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي،
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم، بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو، د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک، د موبایل او د شکایتونو د صندوقونو له لارې موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه او نیوکې ترلاسه کوو چې تر اوسه نږدې 6000 شکایتونه رارسېدلي دي. په ټولیز ډول که ووایم، نو له 1980 کال څخه مو د 1993 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ورباندې سوی دی چې ځینې څارنوالۍ، یو شمېر قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوي دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو او خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمينه از قبل موارد است.
ښاغلی سیار همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه تری اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طریق رسانه هم روشهای را که نمیتونه شکایت و اطلاعات را برای ما برسونن یادآوری کرد.
موږ د رسانه لاری هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي، او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکښې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کیږي. نو دوی کولی سي چې د 100 شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې، او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولېږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالېږي، او موږ یې څېړو. دوی د مطمئن اوسی چې هویت په بشپړه توګه پټ ساتل کیږي.
هویت شکایت کننده او اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځيږي او خاید انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیدار شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپل ټولنې له وجوده پرې کړي. د ځوانانو د خپل هنر نقاشي په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی ز تاوینم. د دوی د فعالیتونو په اړه ورسته غږیږو. خو راځي لومړی له یو محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د لدغو نقاشیو څه زده کړي او د څه ډول مبارزې ته رسیدلې ده.
دا کارونه چې ما ولیدل لومړی ځل لپاره په خار کې نو ما ته ډیر زیات خوند راکړ او د دې ته زیات هڅولم چې ز لیکنه وکم یا لنډه کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یو لنډ کې څه سره خلکو ته پیغام رسول شي دا کار مکو، یعنی مثلا رشوت ماخلی. یو سندرغاړی دا هغه یو سندر وای خلکو ته وای چې یعنی تاسو رشوت ماخلی. یا دینی عالم دا چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای ماخلی، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو کار نه ده.
دوستانو سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللی شو داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلی کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګری کوي. دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفی دی. دوی چې 15 کسیزه ډله لري خپل دغه خوځښت د هنر سالار نوم ورکړی دی او په دې وروستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انځوریز کمپاین پیل کړی دی. دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅوو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو چې خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته یو خوب خی خوب در این دیوگری یا چی چه بهتری لدغه نه چه اوس لری دغه بیا د آرت کمپاین ده دا پنامه ده زتا وینم یا متر میبینم او رشوت خور ده خدای او ده خلکو لسترگو پناه نده. کمپاین ده چه منگه ده خپلا لخوا تنبیل کری او طول خلک چه پکه کار که دو طلب خلک دی خپلا دولت تم سلوی خی او بین المللی جامعه تم سلوی خی چه که اراده موجوده ای خپلا سلوی که ولیش اصلاح راولی. یعنی منگا منتظر ده دونو سو چه کمی داره اینه منگ ده پیسی ورکیش چه منگا ده کارو کن.
ده دغه هنری خوځښت یو بل بنسټی خودون که امید شریفی ده ده جواب را کوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي.
زمانی که موږ استاد می شدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقات دست
موږ چې هلته ولاړو او یو انځور به مناقشه کاوه نو مختلف خلک براتلل او یو نظر به ورکاوه. یو ورځ یو ځوان راغې په لاس کې بندل کاغذونه هم ویل فلانه اداره والا و مجبور کرم او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 را نه واخیستل. څوک به ماته انصاف راکړي؟ موږ سره جواب نه وو. بل ورځ یو سپینګیر راغی او ویل چې تاسو به دغه کارونو ته څوک په آرامه پرې نګدي ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي. او یو پیغله یو ورځ راغله موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیری عکس وسته. هغه ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي دغه سرتیری عکس څه کوي د پیسو عکس رسم کړی
غوښنه نه کښین عکس پیسې را وکښین.
ملګرو د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي. څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې را سره شریکې کړي دي.
نوم مې عبدالله جاوید د کابل پانتون محصل یم. ځوانان او د جامعې نورې طبقې چې کله فساد ویني د هغوی نه مثال عکس تي واخلي، ویډیو تي وکړي، غږ ثبت کړي، ثبوت ولري. دا څوک چې فساد کوي، دا څوک چې په رشوت او په اختلاس په دو شانو کې لاس لري، هغوی تر څو افشا شي کولی شي د فیسبوک د لارې د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکې کړي. مثلا فیروز قضیه چې واده فیسبوک کې ډېره زیاته مشهور نو ځکه د قضیه جدي تعقیب شوه.
لیکلې کولی شي، لاریون کولی شي. لکه زه یو قصه تاسو ته وکړم چې یو ورځ د عملی موټر او پولیس غوښتل د دې نه واخلي چې وای چې تنا تاسو پریدم د لار کې نور لار باندې وا. نو په دې وخت چې کله غیر شپه تاسو د الکانو عکس واغسته د پولیس او د نفر، نو هغه وخت کې پولیس ورته چې عکس پاک کړي بیرته پیسې درکوم او تاسو پریدم هم چې باید لار شي. د دې
ځوانان کولی شي چې ګډون وکړي په بعض برنامو کې د فساد دای په ضد مقاله نویسی برنامو کې. مخبل عملا په همدغه برنامو کې اشتراک میکړي او ښه نتیجه هم راته ورکړي. یو خوشنۍ پیدا کړي چې کوم موضوعات نه ډډه وکوم او بل باز کسان سره چې غواړي واقعا فساد داری په ضد مبارزه وکړي هغوی سره آشنا شوي.
دوستانو دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود. نور یې د اداري فساد په اړه داسې یوه خاطره را سره شریکه کړه چې
تاسې واورئ.
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوی په لومړی کې ما ځان تېر راویسته، یعنې ما ورته ونه ویل چې زه سید د رشوت زه تقتا در کوم. څوک ځلې ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنې ګواکې داسې د ده دی له ما سره شریک ده. نو زه ډېر مجبوره شوم چې ده ته باید زه یو څه ورکړم. مخکې له دې چې زه ده ته پیسې ورکړم، په پیسو مې نمبر ووا د مربوطه ادارې له امنیتي چارواکو سره مې خبره وکړله. ما چې کله پیسې ورکړې دی دفتا امنیتي نفر ونیوه، بویې ته پوښتنې مختنې ته وکړې، استلام ته وکړه، خو د زیاتو واسطو زور له امله له دوه ساعتو وروسته سړی خوڅه.
یعنی تاسې خپله هڅه وکړه؟
موږ خپله هغه سای بندګي موږ ادا کړله. له هغه نه وروسته تقریبا تر ډېر وخته پورې په هغه اداره کې د خلکو کار ډېر په تېزۍ سره په مخ روان و.
وایي عادت بدلېږي خو فطرت نه. د رشوت یا د بډو اخیستل که د دې سړي عادت هم شوی وي، له دې پېښې وروسته ښایي یو پټ ډهر له ځانه سره ولري ملګرو. ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وایي چې په ډېره واوره کې خلک د لومړي لارې ستونکي پلونه تعقیبوي. دی وایي چې له فساد سره په اوسنیو شرایطو کې مبارزه ښایي سخته وي، خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړني تللي کس غوندې د مشکل کار پیل له ځانه وکړي.
زه فکر کوم چې د فساد په له منځه وړلو کې ځوان اول باید پیل له خپله ځانه وکړي. ممکن دی په ډېرو ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي، د ژوند هم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي، خو دا قرباني به ورکوي. لکه یو مثال زه وایم چې مثلا که واوره شوي وي خلک راوځي لیکلي نه، نو په دې کې اول ګوري چې څوک تللی ده، هغه د پښو خپونه معلوم وي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت په کار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپل هم فساد نه پاک اوسېږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غږ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زړونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزولو کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپله مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسې په ځینو ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندي انځورونه هم جوړ کړي، له دې مو هدف څه و؟ امید شریفي ځواب کړي. موږ غوښتل چې دا په یوه ملي خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې د ویش او د سولې غوښتنه وه. دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنګ پر ځای مو په خپلو وینو انځورونه جوړ کړل. بل یو همدا د فساد پر ضد و. یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکوونکو د نمانځلو او د هغوی د تشویق په خاطر و. او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ. او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکاره ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ تر منځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسې شو.
حال چرا نیست؟ حال ما نمیره میتانیم، د تجربه د تاریخ ما هست.
همزولو په دې هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنګ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو. نننۍ تاندې څانګیران غواړو. د خدای په امان.
مال پر چوکیت بدلتا وایم، روح بدلتا وایم، رب بدلتا وایم، روح بدلتا وایم، رب بدلتا وایم، مال پر چوکیت بدلتا وایم. بل شو پچے کال راغ لے خل I'm